سلامونه ستړي مشه د مازګر شپږ بجې دي تاسو زموږه کلاسادي رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال اسحاق ډار په مشرۍ او پلاوي سبا کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي نن جمعه وویل د پلاوي به د طالبانو له صدر اعظم د اقتصادي چارو له مرستيال وزیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوړخي زړی کو امنیت سوداګرۍ او سیمه ایز اتصال په اړه خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان جک پړی پلاوي په داسې وخت کې چې د طالبانو د سند او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوي خپل درې ورځنی سفر رانغاړي. د طالبانو پلاوي به نن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې هم خبرې وکړي. بنگلادش له اسلام آباد غوښتل چې د پاکستان پاوز باید د 1971 کال د ظلمونو او تیریو له امله بخښنه وغواړي او د بنگلادش تر خپلواکۍ مخکې چې د پاکستان په بهرنۍ وزیرمو کې د بنگلادش 4.25 میلیارد ډالر پیسې بیرته ورکړي. د بنگلادش د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال جسمین دین له خپلې پاکستاني سیالې امینه بلوچ سره د پنځشنبه په ورځ په ډاکه کې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړ. له پاکستان سره مو تاریخي نه حل شوی مسایل وڅېړل چې په هغه کې د 1971 کال د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې د ترسره شوو تیریو رسمي بخنه او په پاکستان کې د بنگلاديش د پاتې پیسو د ورسپارلو مسایل شامل دي. جسمودین زیاته کړه چې پاکستانی پلاوی دوی ته ډاډ ورکړي خو نوموړي څرګنده کړه چې د دوړخي زړی کول لپاره د دغو موضوعاتو هواریدل ضروری دي. د بنگلاديش د اټکل مخې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستو اپاندا همیاشتنی جګړه کې نشټی 3 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا پاوز وای د دوی هوایی بریدونو په یمن کې د تیلو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې دی ویجاړ کړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې حوثیانو ویلي د امریکا په هوایی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. د امریکا د پاوز مرکزي قومندانۍ سینټ کام ویلي امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړ څو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو لپاره د تیلو اکمالات بند کړي او دوی لدی آیده محروم کړی. سنت کامپیو بیان کې ویل د دې بریدون هدف د اوسیانو د اسواک اقتصادي سرچینې کمزوري کول دي. په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې د دې برید هدف د یمن خلکو ته زیان رسول نه و بلکې هغه غواړي چې د اوسیانو له واکمنۍ خلاص او په سوله کې ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. او کینیا چې په دې مشهور ده چې خلک ترې د فیل آچ نور هیوادونو ته قاچاق کوي د دې هیواد ګران بیه کاڼي لکه یاقوت هم ځینو نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو داسې خبر لرو چې له دې افریقایي هیواده دوه بلژیکي ځوانانو یو نادر شی په قاچاقي ډول بهر ته انتقالوي چې ونیول شول. د ځوانانو هر یو په 2500 ډالرو د الوتکې ټکټ له بلژیک اخیستی وو او 6500 کیلو واټنه یې تر کینیا وهلی و. هلته دوی 15000 میګان غونډ کړي وو چې قاچاقي کړي چې بلژیک ته یې قاچاق کړي. دوی دا میګان د پچکاري و په سورنجونی کې ځای پر ځای کړي وو. په دغه ډول میګان تر دوه میاشتو پورې ژوندي پاتې کېدلی شي. که چېرته دوی پولیسو نه وای نیولی نو هر میګا به یې په 2500 ډالر خرڅ کړی وو. خی تاسو دا پوښتنه پیدا شي چې ولې دا میګان دومره ګران دي. دا ځکه چې دا میګان د زراعتي ځمکو حشرات پاکوي او ځانګړي میګان دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. دا تیرې جمعې په ورځ د یو اعدام شوي ایاز محمد کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. د چولی ایاز محمد تیر جمعه ایدام شو په نړۍ درته جزئیات لرو. همدارنګه له پاکستان تمه ده چې یو پلاوی راشي او تیر ورځې هم یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی وایي چې له طالبانو سره بیرته تعاملات پیلوي خو د دغې اړیکو او راکړې ورکړې د پیل موخه څه ده؟ سیاسي کارپوهان اندېښنه لري.
پا پاکستان ته یو نوی دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي.
په دې اړه به وړاندیز سره نور جزئیات هم واورئ. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو که وخت پاتې شو. ستاسو پیغامونه هم راخلو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشایې زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي لیوی مګدی وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوړخیز تعاملات بیا پیل شوې دي. محمد صدیق د څرګندونې پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر کې ولیدل چې پاکستان به طالب چارواکو سره په مشوره د درې اړخیزو او څوړخیزو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو د بیا فعالولو لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره سره یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ویلي چې دغه هیواد افغانستان سره په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق د وري په 28مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دا تعاملات د یوې اوږدې وقفې وروسته بیرته پیل شوي چې نوموړي یو مثبت بدلون بللی دی. خو محمد صادق د اوږدې وقفې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. هغه زیاته کړي چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. د نوموړي په خبره دا میکانیزمونه د نږدې ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د روسیې، پاکستان، چین، پاکستان، ازبکستان او پاکستان ایران درې اړخیز میکانیزمونه دي. محمد صادق دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شي او یونګ سره یې مجازي خبرې کړې تر څو د درې اړخیزو تعاملاتو د بیا پیل او د پخوانیو هوکړو د تعقیب په اړه همغږي وشي. هغه ټینګار کړی چې دا وړاندیز بشر د افغانستان له حکومت سره شریک شي. محمد صادق د وري په 28مه کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره لیدلی دي. هغه له دغو لیدونو وروسته خپلې خبرې رغوونکې بللې او ویلی دی چې د دواړو لوریو خبرې پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو متمرکزې وې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. محمد صادق په داسې حال کې د اوږدې وقفې وروسته د دوه اړخیز تعامل له بیا پیل خبرې کوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په تیرو میاشتو کې ترینګلې او د دواړو هیوادونو پوځونه څو ځله د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې نښتې وکړې. پاکستان تر طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ملاتړ کوي چې د پاکستان حکومت مخالفه وسله واله ډله ده. خو طالبان دا تورونه ردوي. خو اوس چې تازه تعاملات پیل شوي دواړه خواوې څه غواړي؟ پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان حکومت د فوز هم چې دنیا په رسمیت نه دی پیژندلی او داخلي افغانستان کې بیکاری زیاته ده، اقتصادي مشکل شته ده. خو بل خوا پاکستان حکومت هم څه مجبوریتونه لري. موضوع د ټي ټي پی ده. همدارنګه په دې ورځو کې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او همدارنګه د هندستان د حکومت ډېرې ناستې وشولې. نو پاکستان حکومت هم دا ویره لري چې په آینده کې هغه کومه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغه خپله د لاسه ورنه کړي.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا د هڅې د پاکستان د استخباراتي اهدافو برخه بولي. د دې ډلې نثار احمد چیرزي ازادي راډیو ته وویل
یو لوی استخباراتان پاکستان ته یو نوی دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي. او پاکستانیان اوس چې د چین او روسیا په دغه ناستونو کې خبرې کوي کوشش کوي چې چین او روسیا هم په دغه استخباراتي لوبه یو ځای کې او د دوی د نفوذ نه ګټه واخلي.
د یادونه ده چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو، په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو، د سوداګرۍ د ودې او د ترانزیتي اسانتیاو پر موضوعاتو خبرې کړې.
azadiradio.com
تاسیس موخه کلازاده رادیو ناوړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله او د سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي پر طالبانو غږ کړی چې اعدام او نور ټولې بدني سزاګانې ودروي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکو په خبر شوي بیان کې ویلي چې د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې خلکو ته سزا ورکول د انساني کرامت خلاف او دوی ته د نه منلو وړ عمل دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تاسو څه ویل نه دي، خو د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې غونډې ته ویل چې د شریعت یو چیدام د شریعت یو امر دی او باید په ځای شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال لزانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیف القتال په نوم باندې یو کس راځي کیږي په دغه محمد ایاز باندې چې په دې باندې وایي چې د جنسيتي حاصل وکړي لزانه په خپل خاصه باندې چې کیږي هغه کس ولي کله چې د حساب شوې نو د دې پلان دا ټولې له بزرګونو زله تللې دا پښتنه کړې دا ګرځېدلې دا حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي څنګه چې جواب ورنکه دا روسیا د سي په دې ته واضح نشو پلار چې مثلا په دغه او
نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 4 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندیدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ په فران، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د 4 کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللي او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپېښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن لدینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې به حصه کوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرېدو ټینګار کړی چې طالبان باید زر تر زره د اعدامونه او سزاګانې ودروي. نوموړي ټینګار کړی چې د دې اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د 2015 کال پایل راهیسې لږ تر لږه 213 کسان چې 169 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاګانو سره مخ سوي دي. دغه شان د دوی د بیان له مخې طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 10 کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي. د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته رسیدو ته یوه بڼه بولي. طالبانو تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اپریل پر 18 په 3 ولایتونو فرا، بادغ او نیمروز ولایتونو کې پیوا ورځ 4 کسان اعدام کړل چې دا د دویم ځل حکومت ولې پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمیره ده. د اعدامونو د ګڼو کسانو او بشري حقوقو سازمانونو خبرګونونه راوپارول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما یو له دغو خبرګون ښودونکو و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو 2 ورځې مخکې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د شریعه شریعت امر دا دی چې موږ به قصاص عملی کوو. دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د یو نماد څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بېخبري بللي او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هیواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو په کمولو کې ګټور نه بولي، بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشرې شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په محضر کې د خلکو فزیکي سزاګانې د جرمونو کچه نشي راټیټولی. په محضر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چې نه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي، بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کیږي، ظالمانه سزاګانې عادي کوي چې دا بیا راتلونکي کې اوږدمهاله ناوړه پایلې لرلی شي. بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضایي نظام شفاف نه دی.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ولاندې د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د تهران او واشنگتن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو سبا پیلېږي، خو یو ورځ مخکې تر دې خبرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د مسکو د سفر پر مهال شک څرګند کړی چې واشنگتن د ده په وینا له زړه غواړي چې د خبرې مخ ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې د تهران د اټومي پروګرامونو د برخلیک په اړه په لوړه کچه خبرو اترو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې عباس رخچی له واشنگتن سره د مذاکراتو د نوي پړاو تر پیل مخکې د امریکا پر نیت شک څرګند کړ. شاغلی عراقچی په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې لا هم په دې باور دی چې یوه موافقه ممکنه ده. تاکل شوې ده چې سبا د اپریل په 19مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې عراقچی د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره د ایران د اټومي پروګرامونو په تړاو دوهم پړاو خبرې پیل کړي، خو عراقچی نن په ماسکو کې له لاوروف سره ګډې خبرې غونډې ته وویل که څه هم د امریکایي لوري د نیتونو په اړه جدي شکونه شته، بیا به هم سبا پرې خبرو کې برخه واخلي. تیره شنبه د اپریل په 12مه د تهران او واشنگتن ترمنځ د عمان په مرکز مسقط کې لومړی پړاو خبرې وشوې. هغه خبرې عراقشي او د امریکا استازي بیتکوف رغنده بللې وې. لویدیسي وادونه د امریکا په شمول له اوږدې مودې رئیس ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، خو تهران بیا بیا ویلې دي چې اټومي پروګرام یې د سولې ایزو اهدافو لپاره دی. نړیوال مفتشین وایي چې تهران توانېدلی چې خپل یورانیم تر 60% پورې غني کړي. دا فیصدي د اټومي وسلو د جوړېدو حتی نږدې ده. د اونۍ په پیل کې ویتکوف د ایران د یورانیم د غني کولو د ټولو پروګرامونو د بندولو غوښتنه وکړه. عراقچی د اپریل په 14مه په ځواب کې وویل چې د ایران د یورانیم د غني کولو هڅې د بحث وړ نه دي او که چیرته بل لوری دې ته لیوالتیا لري او د ده په وینا لغیر واقعي خوشتنو څخه ډډه کوي نو وی موافقه تر رسیدل ممکن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یاد دی میاشتې په پیل کې ویلی وو چې له تهران ډیر غوښتنې نه لري، خو ایران به پرې نشتی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځینې ځایي سرچینی او عام وګړي ادا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې آن دایده هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې بازارونو وسلې پیرلې دي. خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې دوی د دې ډول بازارونو په پراخه کچه مخنیوي کړی او هڅې کړي چې په دې ډول خپل پلټنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیو کې میشت د بشري حقوقو یو سازمان ویلي چې په خپل تازه څېړنه کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له پخواني شوروي او امریکا څخه پاتې شو وسلو بازارونه تاود شوي او دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې افغانستان ته ستنېږي. په ډېر نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې
دغه پرونتي کې خاص کر په ډی کوډ بازار کې چې پرسه یو خپل پروګرام
د ننګرهار ولایت یو سیدونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د دغه بدلولو په شرط. ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
دغه پرونتي کې خاص کر په ډی کوډ بازار کې چې پرسه یو خپل پروګرام
خو نوموړي د خپل دې ادا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي رادیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادا تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور اداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازاره ځانته وسلی رانی ولیدی. د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
تصویر زمخ کې معقول مختل چې امر واخلو باندې هم خاطر باندې موږ اوس فوټ نړۍ در آزاد نه دي خو مطلب دا دی چې ډیر زیات بازار نه لري خو خلک دي ما په کې خرڅې کاروبار کوي د درې دانه وخت دی او ما غوښتل امر ورته واخستم
د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوې داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنی سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درې منیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړي خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاق کیږي. د دې سروې مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخوانی شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی او القاعده جنگیالیو ته پلاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق ویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وو هغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګنو امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوې دي هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وکړو کې یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا مني چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامې راوړي او د دې باید مخه ونیولی شي. مخکې زه فکر کوم ډیر ستونزمن بنی په خاطر د دې چې تعلیم چارواکي باید د دې نیت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا هم خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته ورنه کړي. خو که چیرې دا ادامه پیدا کړي په هر هیواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې
دا اندیښنه او دا وېدا سمحال مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریزونو کې داوی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.9 میلیونه ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوی چې د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دازادی رادیو ټول خرجو کارکون کاوری دم سلامونه هنه د شاس روانو هم په خیر. نو دا ما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام د شورو په هیات کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ول ما شام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړی، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و، نو دغه نه غریبي و، مسکینی نه و، دغه نه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لا بیا د کومې خوا کې و. بده چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم، یوازې هغه خپل غلا نه کیږي لس خرواره چې دی د کاله خوري یا ته خرواره خوري هغه پنځه خرواره یا شپږ خرواره کوي، نو دی د کور نور شان په چیش برابر کی. نو له عمارت څخه مو غوښتنه داده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کی. اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي، ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولتو ته واوښتل. نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام په ډوډۍ پسې وګرځي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.